رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د ولسی جرګې یو کاندید جبار قهرمان نن په لښکرګاه کې په یو مرګانی برید کې وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته رسیدلی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د روهینګا په مسلمانانو باندې د میانمار یا برما د پوځ تیری او ظلم په باب یو ریپورت اوري.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې لومړنۍ مسله د انتخاباتي مبارزو د ختمېدلو او نن شپه په 12 بجو د دو ورځنی سکوت د پیلېدلو مسله ده.
د سکوت په دوره کې چې د پنځ شنبې او جمعې ورځ به وسیږي، هیڅوک حق نه لري چې انتخاباتي مبارزات وکړي.
افغانانو ویلی دی چې داسې کسانو ته رای ورکوي چې د ولس د ګټو د ساتلو ژمنه کړې ده.
او داسې یو څوک چې ټوله قشر ته، ماشومان ته، ځوانان ته او موږ مند ته ورونه ته کار وکړي.
نن د خبرونې ټول مطالب د انتخاباتو په باره کې دي، خو تر هر څه مخکې سی سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو کاندید جبار قهرمان د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. زمون خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې قهرمان د ولسی جرګې د ولسمې دورې په انتخاباتو کې د هلمند له ولایت نه خپل ځان کاندید کړی و. سیمه ییز چارواکي وایي چې هغه نن سهار 9:30 بجې په لشکرګاه کې د هغه د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې په چاودنه کې وژل شو. څلور تنه ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اړه وویل:
قهرمان صاحب چې په هغه ځای کې موجود و، په شهادت رسېدلی دی. اووه نفر نور ملکی کسان، بیگونه کسان سخت ورسره ټپیان شوي دي. جلساز شوي مواد دي چې د نوموړي په کاوچ کې دي انفجار کړی دی. آی هټ ټاکل شوی تر څو موضوع دقیقه بررسی کی.
طالبانو د قهرمان د وژلو مسولیت منلی دی. د قاری یوسف احمدی په نوم یو وړاندې په ولن پیغام کې ویلي دي چې عبدالجبار قهرمان له خپل درو مشاورینو سره په یو تکتیکي انفجار کې وژل شو. جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار بللی او د یو تازه رپورټ له مخې د قهرمان مړی کابل ته وړل شوی دی. په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل وایي دا په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو باندې دوهم ځانمرګې برید دی. یو اونۍ مخکې د سالم احمد اڅکزي په نوم یو کاندید په ځانمرګې برید کې وژل شوی و. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په 15مه جمهور رئیس غني ته په یو لیک کې خپل استعفا وړاندې کړې. ښاغلي کرزي په دغه لیک کې چې د خپل ټویټر په پاڼه کې خپور کړی، په حکومت کې د نظریاتو ژور توپیرونه د خپل استعفا لامل ښودلی. جمهوري ریاست لا په دې اړه غبرګون نه دی کړی او د غبرګون نه دی ښودلی او د ښاغلي کرزي د استعفا د منلو او یا نه منلو په اړه څه نه دي ویلي. خلیل کرزی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي وراره دی، له ډېرې مودې نه د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کوله. د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډنفورډ ویلي دي چې امریکایي قواوې به پر داعش باندې نظامي فشار ته دوام ورکوي. جنرال ډنفورډ وایي چې په سوریه او عراق کې داعش په ضد پرمختګ د پام وړ دی، خو پکار ده چې داعش او د القاعدې په ضد فشار جاري وساتل شي. هغه دغه خبره د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د ټروریزم په ضد د مبارزې په باب جوړ شوي یو دفاعي کانفرنس ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار ولایت روغتیایي چارواکو ویلي دي چې سږ کال په دغه ولایت کې د کریمین کانګو هیموریکجیک په نوم یوې ناشنا تبې درې کسه مړه کړي او په یولسو ناروغانو کې نښې او علامې راښکاره شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویل دی چې د سعودي چارواکو سره ژمنه کړې چې ټوله نړۍ به د لادرک شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي په باب د تحقیقاتو له نتیجې نه آگاه کړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
پامپیو دغه خبره نن د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي د بادشاه ملک سلمان ابن عبدالعزیز او د ولیعهد محمد ابن سلمان سره د ملاقاتونو نه وروسته ترکیه ته د سفر نه مخکې ژورنالیستانو ته وکړه. د ترکیه چارواکو ویلي دي چې جمال خاشقوجي په قصدي توګه وژل شوی او مړی ټوټه ټوټه شوی دی. توقع ده چې پامپیو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دې حق له د سعودي د مشرانو سره د خپل مذاکراتو په نتیجې خبر کی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د یو تازه ریپورت لمخې ښاغلی پامپیو نن انقره ته له رسېدو وروسته په هوایي میدان کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او په دې اړه ورسره وغږېده. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو د ترکیې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې د سعودي د حکومت د هغې 15 کسیزې ډلې 4 کسه پیژندل شوی دی چې د جمال خاشقوجي د نه د تفتیش لپاره په دوو جټ الوتکو کې ترکیې ته راغلي وو. پولیس ویلي دي چې د سعودي د دولت ایجنټانو خاشقوجي ته د نشې دوا ورکړې وه او لوژلو مخکې ډېر سخت وهلی وو. توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د چهارشنبه په ورځ د برما یا میانمار د پوځ لخوا د رخاین ایالت د روهینګیا په مسلمانانو باندې د ظلم او تیری په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو رپورټ واوري. د برما پوځ تیر کال په دغه ایالت کې د روهینګیا د مسلمانانو په نسل کوشي او ډله ییزو وژنو تورن شوی وو. دا رپورټ له سلهاو کسان سره د برما د پوځ د تیری باب شوی. عیني شاهدانو گواهی ورکړې ده. له 200,000 نه زیات روهینګیان تیر کال بنگلادیش ته واوښتل. په زرهاو ښځو باندې عسکرو بودایانو جنسي تیری کړی او په زرګونو نور په بدریغه توګه وژل شوي دي. په دې رپورټ کې د بشر په خلاف د جرمونو او ملکیانو د نسل کشۍ په جرم د برما د پوځ د عمومي قمندان جنرال من آنګ هیلینګ او نور لوړ پوړو قمندانانو د محاکمې غوښتنه شوې. خو چین چې د برما سره نږدې اړیکې لري شاید چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرېکړه ویټو کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د پولیسو او وسلوالو جنګیالو ترمنځ په نښتو کې درې کسه وژل شوي دي. د خبر خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته دراوري.
د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ د نښتې د سرینګر په ښار کې دننه شوي دي او په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د 1948 لمریز کال راهیسې د هندي ځواکونو په ضد هغو وسلواله مبارزه پیل کړې ده. هندي چارواکي وایي چې وسلوال د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر نه راوړي او د پاکستان پوځ ورته روزنه او وسلې ورکوي. پاکستان او هند دواړه د کشمیر په خاورې باندې د ملکیت دعوا لري او دوه ځلې جنگ هم کړی دی.
د جنوبی کوریا حکومت هغه 309 یمنی مهاجرینو ته په موقتی توګه د اوسېدو اجازه ورکړې چې سمو د مخکې د جنوبی کوریا G2 ټاپو ته په یوې کښته کې ځانونه رسولي او د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه. حکومت وایي چې د 40 کسانو په دوسیو باندې غور روان دی. د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن د چهارشنبه په ورځ په غزه کې بمباري کړې ده. د اسرائیلو پوځ وایي چې الوتکې په غزه کې د وسلوالو جنګیالو مورچلې په نښه کړې دي. د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا یو راکټ په یو کور ولګېد او درې کسان یې سخت ټپیان کړل. او په کاناډا کې نن د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په قانوني توګه د ماریوانا یا بنګو د خرڅلاو دوکانونه پرانستل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په یو غټ لویدیځ هیواد کې د بنګو خرڅول قانوني بڼه غوره کوي. د کاناډا صدراعظم جسټن ټروډو په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل نو د بنګو په خرڅلاو باندې به لګول شوي بندیزونه ختم کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ولسی جرګې انتخاباتو ته دا ځل ګڼ شمېر ځوانان درېدلې دي. د جهاد د پخوانیو قومندانانو او سیاست مدارانو زامنو هم ځانونه کاندید کړي دي. دا چې ولس په چاته رای ورکړي لږ وروسته په دې باره کې رپورټ لرو. د هلمند سیمایز چارواکو ویل دي چې نن سهار د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان په انتخاباتي دفتر کې چاودنه وشوه. عزیز الله پوپل راپور را کړی دی.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ولسی جرګې د غړي جبار قهرمان د وژنې په تړاو د هغه په ټاکنیز دفتر کې موجود ټول کسان نیول شوي او پیښه په دقیقه توګه څېړل کیږي. جبار قهرمان نن په لشرګا کې په خپل ټاکنیز دفتر کې له خپلو ملاتړو سره په لیدنه باندې بوختو چې د ناستې په کوچ کې چاودیدونکو توکو پرې چاودنه کړي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې جبار قهرمان په چاودنه کې ځای پر ځای وژل شوی او اووه تنه نور په پیښه کې ټپیان دي.
قهرمان صاحب چې په هغه ځای کې موجود و په شهادت رسېدلی دی، اووه نفر نور ملکی کسان بیگونه کسان سخت ورسره ټپیان شوي دي. جلساز شوي مواد دي چې د نوموړي په کاوچ کې دي انفجار کړی دی. آی هډ ټاکل شوی تر څو موضوع دقیقه بررسی کړي. فلن په دې کله باندې هغه کوم ځای کې کوم دفتر چې دی هلته کسان چې دي هغه ټول موجود کسان هم نیول شوي څېړنې ځنې روانې.
جبار قهرمان د ولسی جرګې برحال غړی وو او په نوو ټاکنو کې له هلمند څخه مخکښه کاندید بلل کېدی. که څه هم د هلمند ولایتي مقامات د دې پیښې په اړه د جزئیاتو د معلومېدو لپاره د یو امنیتي تحقیقاتي ټیم د ګمارلو خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو پر امنیتي ادارو باندې نیوکه کوي چې د ټاکنیزو مبارزو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې په هلمند کې پر نوماندانو پر لپسې مرګونی حمله دوی ته ګڼ سوالونه پیدا کړي.
د شرم خبره د وغه چاته چې وایي چې دا ارسړی خپل د ځان مسولیت لري، دوی د هلمندیانو د امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. والی صاحب هم پکې پر دی، رئیس امنیتي ملي هم پکې پر دی، کومندان د امنیت هم پکې پر دی، ځکه چې دلته د دوی مسولیت دی د خلکو د امنیت د ساتلو ذمه دی په غاړه اخیستی دی. څوک چې د چا ذمه وار شي هغه باید ځان به خبره ونه شي چې په دې کې خپل نوماندان دغه دی. د والی د کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي.
دا په هلمند کې د دوه اونۍ په ترڅ کې دوهم کاندید دی چې د مرګونی برید موخه ګرځي. تر کارمان یو اونۍ وړاندې د سالم محمد اسیکزی په ټاکنیز دفتر کې هم ځانمرګي برید شوی و چې یاد نومان پکې لغپل څو پلویانو سره یو ځای وژل شوی و. ولسمشر غنی بیا د جبار کارمان پر انتخاباتي دفتر برید غندلی او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې او عملونو ته د سزا د ورکولو لارښوونه کړې. پر جبار کارمان د بمی چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې یو ویاند کار یوسف احمدی په لاند پیغام کې ویلي چې جبار قهرمان له خپلو درو مشاورینو سره په تکتیکي انفجار کې وژل شوی او شپږ تنه ساتونکي ټپیان دي. د ولسی جرګې د وکالت ترڅنګ قهرمان دوه کاله وړاندې هلمند ته د ولسمشر غنی له لوري د ځانګړي استازي په توګه هم ټاکل شوی و چې په دې ولایت کې د حکومتي قواوو د همغږي مسولیت په غاړه درلودي. دغه راز نوموړي د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وطن ګوند هم بیرته له سره له عدلي وزارت سره سب کړی و.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې انتخاباتي کمپینونه پای ته ورسېدل د شپې له 12 بجو نه پس هیڅوک هیڅ کاندید د مبارزې حق نه لري. خبریال لیمه نیازی د کابل نه راپور راکړی دی.
په افغانستان کې د روانې شنبې په ورځ پارلماني ټاکنې دي. دغه ټاکنو ته څه باندې 2500 کسان نوماندان دي چې د روانې تلې میاشتې په شپږمه نیټه یې ټاکنیزې سیالۍ او کمپاینونه پیل کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن چهارشنبه د ټاکنیزې سیالۍ وروستۍ ورځ ده او نوماندان نشي کولی د شپې له 12 بجو ورهاخوا کمپاینونه او ټاکنیزې سیالۍ وکړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمي د رسنیو له مسؤلینو سره په یوې مشورتي ناسته کې وویل چې نوماندان به د ټاکنو تر وخته دوه ورځې سکوت کوي او هیڅ یو نوماند نشي کولی د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې کمپاین وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنجشنبې او جمعې ورځ به اوسیږي او د نن شپې د 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندي صاحبان د مرکزو څخه لري کې او دغه دوه ورځې د جمع کولو د خپل عکسونو د ښار اقدام وکړي.
په داسې حال کې چې ټاکنیزو کمپاینونو شل ورځې دوام وکړ، په دغه موده کې لس نوماندان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون تېره ورځ اعلان وکړ چې اته نوماندان په بیلابیلو ترهګریزو بریدونو او یو نوماند په ترافیکی پیښه کې وژل شوی ده. نن د چهارشنبه په ورځ هم په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت برحاله وکیل او راتلونکو ټاکنو ته نوماند عبدالجبار قهرمان د هلمند په لښکرګاه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان پر انتخاباتي دفتر برید غندلی او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. امنیتي بنسټونه لا هم په ټاکنو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو امنیت لپاره 55,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې به دغه شمېر 70,000 ته لوړ شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وویل
سر له سبا موږ خپل ځانګړی چمتووالی د ټاکنو ورځ لپاره لرو. طبعا چې دښمن د اعلامیو په خپرولو سره هڅه کوي خلک اندېښمن کړي. زموږ غږ د افغانستان په خلکو ده چې پردیو ته دا اجازه مه ورکوي چې دا ډول ملي پروسې ګډوډې کړي.
د تلی پاتې ویشتمه په د ولسي جرګې په ټاکنو کې چې په 3 ولایتونو کې ترسره کیږي 8.8 میلیونه افغانان ګډون وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اورېدل او لیدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اورېدونکو، دا ځل د ولسی جرګې انتخاباتو ته ډیر ځوانان درېدلی دي. د جهاد د پخوانیو قومندانانو او سیاست مدارانو زامنو هم ځانونه کاندید کړي دي. د ولس او د سیاسي ډلو ټپلو د هڅو او کوششونو په باره کې د آشنا تلویزیون خبریال سید سلیمان شاه رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ولسواکۍ دا تمرین یو څه بل ډول دی. دلته ځینې وسلوالې ډلې دا بهیر نه مني او حتی یو غیر اسلامي پروسه یې بولي. هغه خلک چې ټاکنې د اسلامي اصولو سره متضادې نه ګڼي هغوی به بل ستونزه لري. ټاکنو کې ګډون کوي خو رایه یوازې د خپلې قبیلې کاندید ته ورکوي.
چې پوښتنه وکړي کلی کړي کې پوښتنه وکړي ښه سړی قتل کتار نه کړي خالي نه وجه صلیب سیوانو چې ظالم صلیب سیوانو چې صلیب سیوا چې پارلمان چې دی دا د درانو خلکو کار دی، خایسته خلکو کار دی، د پوی خلکو کار دی چې دومره کتابونه یې ډکړي د هغه خلکو کار دی پوی شوی او مخ یې او داستان تیر کړی شو واکي دا خو په یو منبر باندې ناشته دا څنګه سړی
په کمیت لحاظ بیا د افغانستان په ټاکنیز سیالیو کې هغه ګوندونه یا سیاسي ډلې تر ټولو کمزوري څرګندېږي چې د ملي توپ ادا کوي. ظاهرا کومیډلی او سیاسي ګوندونه چې ځانونه په نژادي یا قبیلوي بڼه مطرح کوي هغوی تر نورو ځواکمن دي، ځکه د سیاسي تحرکاتو او د ولسونو د راغونډولو قوت د هغو کسانو سره ډیر دی چې قومي او مذهبي ملاتړ ولري.
موږ باید په داسې خلک رای ورکوو چې صادق وي، با استعداد وي، د ملت ژمنې د خلکو غږ اوچاتو کړي، د خلکو رای سره بازی ونه کړي.
موږ باید داسې یو چا ته رای ورکو چې موږ د وطن پرمختګ لپاره کار وکړي، امنیت لپاره کار وکړي او فساد اداري د منځه یوسي. او داسې یو څوک چې ټوله قشر ته، ماشومان ته، ځوانان ته او موږ میندې ته، ورونه ته کار وکړي.
اوسنی نظام کې هم داسې اجرایوي او واکمنې څېرې شته چې د تنظیم او سیاسي ائتلافونو په مصلحت واک ته رسیدلي دي. سره د دې چې د 2001 نه تر 2014 کال پورې پخوانی جمهور رئیس صامت کرزي د حزبونو او ګوندونو ملاتړ نه کاوه، خو خپل حکومت یې د همدغو سیاسي ګوندونو، قبیلوي او مذهبي تنظیمونو تشکیل شوی. د 2001 کال راهیسې د افغانستان د نوي دیموکراتیک اساسي قانون پر بنسټ ټول پخوانی وسلوال تنظیمونه، چپی سازمانونه، قومي ملت پاله ډلې او د مدني ټولنو مؤسسې په سیاسي ډلو بدل شوي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي. د د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د زیاتو ناظرانو د لوري د انتخاباتو سار به د انتخاباتو د شفافیت سره بشپړ مرسته وکړي او په انتخاباتو باندې خلکو باور زیات کړي. خو د انتخاباتو د چارو سارونکي وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت دا ځلې سارونکي ډیر دي. کېدې شي چې د سارونکو دغه زیاتېدل د انتخاباتو پروسې ته د ګټې په ځای تاوان ورسي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو په دې حقله مرکه کړې ده. هغه لومړی د سارونکو په ډولونو غږېدلې ده.
دلته څو ډلې ناظرین دي، یو د کاندیدانو د ګوندونو استازي دي چې هغوی نظارت کوي، یو بې پروه او ناپیلي نهادونه دي لکه موږ غوندې چې موږ سار کوو، رسنۍ دي، همدارنګه نړیوال سارونکي دي. د کاندیدانو لخوا نه کوم سارونکي چې ګمارل شوي دي تقریبا د کمیت لحاظ نه ډیری د هغوی سارونکي دي. یو خو د هغوی بې اعتمادي ده، بل بحث د هغوی لپاره ډېر مهم ده. دا ځل کاندیدانو په ناظرینو باندې سرمایه‌ګذاري او پانګونه کړې ده، یو دلیل دا چې هغوی به پروسه ورته ساري، او دوم قدم کې دوی غواړي چې د هغوی رایې هم خپلې کړي. یعنی که کاندید 500 شپږ سوه اته سوه څلور سوه سارونکي په کار ګماري، یا هم د دوی پروسه ساري او هم د دوی لپاره به رایې جوړوي. او له بده مرغه چې سږ کال په دې ټاکنو کې د ناظرینو قیمت هم ډېر اوچت شوی ده.
نورشید صاحب، هغه بنسټونه چې د تیرو انتخاباتو نم تجربه لري لکه د فیفا چې تاسې اجرایوي رئیس هستئ، نو د یو ناظر بنسټ پر توګه به ستاسې ونډه څه په دې انتخاباتو کې؟
موږ ونډه په دې ټاکنو کې نسبت په نورو انتخاباتو ټیټه وي، او یو څه چې د موږ لپاره یو لوی خطر او ګواښ موجود و، هغه دا ده چې دا ځل موږ ته کاندیدانو ډېر مراجعه وکړه. هغوی د موږ له ضعف نه خبر شوي وو چې زموږ سارونکي کم دي او نړیوال ټولنه مرسته کمه ده. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې څارونکي به دوی راته معرفي کوي، اعتبارنامه به موږ ورکړو د خپل نهاد، او پیسې به نظر دغه ورکړي چې موږ دا ډول کړو. موږ چې موږ د خپل اغر نظره چې به طرف یې موږ کفایت کوي، او له بعد موږ ته موږ کې ځینې مدني ټولنه چې هغوی د سار به طرفي او اعتبار داوام کوي، هغوی په دغه معاملو کې له کاندان سره شریک شول او تقریبا خپل رقم ډېر وساتل. چې دغه د موږ لپاره سره دې چې یو لوی ننګونه ده، پاین هر کې کېدای چې تر اوسه کې یو لوی بې اعتباري هم رامنځته کړي چې له بده مرغه چې په سارونه باندې هم معامله کېږي.
د کاندیدانو د خوانه د سارونکو ګمارل به ستاسو په نظر چې د سار په برخه کې تجربه لري په ټاکنو باندې څه تاثیر ولري؟ ستاسو تجربه څه ښیي؟
کومه تجربه چې له خوانه موږ لرو، د موږ د ښه داده چې دا ځل د کاندیدانو سارونکو به سره دې کمیت ډېر اوچت ده. په ځینو مرکزونو کې به فکر کوم چې حتی د سلوس خبر مواوري د کاندیدات په لحاظ باندې، او د پروسې کې سره دې چې سره نه بکی په عین حق موږ ویلو چې اخلال را مسئله نه کړی، مداخله بحث را مطرح نه کړي. بعض حالات کې پروسه په ټاپونه دروي، او کې مسول هم شایي ولیت وانی چې دغه پروسه درسته مدیریت کې چې د کاندیدان ټول سرکو لپاره هم د سره فرصت مساوي کې هم د اخلال او مزاحمت او مداخله څخه مخنیوي وکړي. یو څه چې بلم ډېر مهم ده، هغه دا ده چې په ځینو مرکزونو کې به د مزاحمت او اخلال او بیروبار ازدحام د ناظرینو به ډېر زیات وي، ورې په ځینو محلاتو کې چې هغه لرې پرتې سیمې دي یا نامنې دلیل پکې یو ګواښ په توګه مطرح کېږي، نو هلته به کېدای شي څارونکي دوی ډېر کم وي.
نو په دې پروسه کې به د خارجي یا بهرنیو ناظرینو رول څه؟
په خاو کې خو ځینې نړیوال ماموریتونه وو چې هغوی په د نړۍ په کچه باندې په ځینو ملکونو کې څارنه کوي، ښه اعتبار لري. هغوی هم لیواله دي چې افغانستان ته راشي څارنه کوي. موږ د کمیسیونو اورېدلي چې لاس نهاد په دې اړه باندې راغلي دي، خپل ځانې ثبت کړي دي، یعنې نهادونو. ولې کوم څه چې موږ ویلو شاید د دوی لپاره ناامني یو ستر خنډ وګرځي، او دا به دوی ونه توانی کې چې په پراخه پیمانه په مرکزونو کې حتی د کابل په کچه باندې دوی حضور پیدا کړي. کېدای شي ډېری د دوی ماموریت مطالعاتي او څېړنیز وي. په عین حال کې کېدای شي څو مرکزونه هم وګوري چې هغه په خوندي سیمو کې وي او دوی خپل راپور ولري، ولې په لویه کچه دوی نشي کولای چې پروسه وساري.
د ټولو ستونزو ته په کتو چې تاسو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، راتلونکو پارلماني ټاکنو شفافیت د پاره څومره خوشبینه اسي؟
زه دا ځل شفافیت په اړه باندې ډېر باوري نه یم. په خاو کې به یو انسجام موجود و، هم په سارنه کې هم په د ناظرینو په روزنیز برخه کې به یو برنامه موجود وي. د هغوی د کار په کیفیت باندې ډېر بحث کېده. سره د دې چې دا ځل یعنې هڅې ډېرې شوې وې چې یو همغږي رامنځته کړي په د ناظرینو په منځ کې، ولې بیا هم له بده مرغه چې زه ډېر خوشبین یم چې دا څارنه به په ټوله معنا باندې وتوانېږي چې د پروسې شفافیت تامین کړي، او زه ډارېږم چې د څه شي اختلافات په دغه بحث کې رامنځته شي، حتی د ځینو طرفګنیو شاهدان ونه اوسي، خصوصا د کانزان د اساس رامنځته کړي مطرح شي.
بله، ډېره مننه راشد صاحب، کور ودان.
تاسو نه مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، سعودي عربستان ته د امریکا د بارنیو چارو د وزیر سفر پای ته رسیدلی. مایک پامپیو اوس په ترکیه کې دی او نن یې د دغه هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د خبریال جمال کاشوګي په وژل کېدو یا تری تم کېدو خبرې کړې دي. د دې خبر تفصیل سمیع الله جلال زیل ولی.
مایک پامپیو نن چهارشنبه په استانبول کې په جلا جلا توګه د ترکیه له جمهور رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ترکیه له دغو دوو چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د لیدنې جزئیات نه دي خبره شوي. مایک پامپیو د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په هوایي ډګر کې وکتل. ښاغلی پامپیو ترکیه ته له سفر وړاندې د سعودي عربستان له پاچا شهزاده او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی پامپیو وویل د سعودي چارواکو د جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه د شفافو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ښاغلی پامپیو د یو خبریال په ځواب کې چې آیا خاشقجي ژوندی دی که مړ وویل،
نه غواړم په دې اړه څه ووایم. هغوی هم ونه غوښتل څه ووایي. سعودي چارواکو په دې اړه د خپلو تحقیقاتو د بشپړېدو غوښتنه کوله. فکر کوم دا یوه معقوله خبره ده چې هغوی ته د تحقیقاتو وخت ورکړ شي او وروسته به قضاوت وکړو. موږ ټول به د هغوی د کارونو ارزونه وکړو.
وال سټریټ جورنال سه شنبه ناوخته خبر ورکړ چې د سعودي د قنصلګری کارکونکو خاشقجي وهلې وژلې او بیا یې ټوټې ټوټې کړې ده. ترسپانوي ترکی چارواکو په دې اړه د غیظ فایل په ګډون نور معلومات له امریکایي او سعودي چارواکو سره شریک کړي دي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ هم ویلي چې 15 ترکی چارواکو ویلي شکمن کسان د سعودي عربستان له امنیتي ځواکونو او شاهزاده محمد بن سلمان سره تړاو لري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سه شنبه په ورځ د عرب خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو قضیې د روښانه کېدو غږ وکړ. نوموړي وویل نړۍ غواړي پوه شي آیا خاشقجي وژل شوی او د چا په امر دا کار شوی.
د ژوند له لاسه تللو خبره د غم نه ډکه خبره ده. هر ډول تاوتریخواله باید وغندل شي. خدا پر آزادو رسنیو برید دی. موږ ځواب غواړو.
خاشقجي د اکتوبر په 2 منېټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته له داخلېدو وروسته بیرته راونووت. د دغه عرب خبریال لادرکه کېدو او یا هم احتمالي وژل کېدو د امریکا د کانګرس غړي قهرجن کړي دي.
If Saudi Arabia took a US resident
ka Saudi Arabistan da America yow usidun ke pa qonsulgari ki igwaqawi aw bi wajni no da os tadi waqt che America la Saudi Arabistan sara pa nizami siyasi aw iqtisadi ariko ghawr wakri.
ترکی چارواکی وای د واشنگتن پوسټ عرب خبریال خاشقجي وژل شوی، خو سعودي چارواکی وای چې نوموړی له قنصلګری وتلی دی.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د ولسی جرګې یو کاندید جبار قهرمان نن په لښکرګاه کې د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو د هغه د وژلو ذمواري قبوله کړې ده. نن د لوی لارې د امنیت د ساتلو د پولیسو په لسګونو منصبینو او خپلوانو د کابل شمال لوی لاره د اعتراض په توګه وتړله. هغوی تېره شپه د سمنګانو په جاده کې د څو پولیسانو د وژلو په خلاف احتجاج کاوه. روسیا او پاکستان ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د فلوریډا د ایالت په پان هنډل ساحلي سیمه کې د یو تباه کوونکي سمندري طوفان د راتګ نه یوه هفته وروسته چارواکو د دوو کسانو مړي پر د سه شنبې په ورځ وموندل. په دې ترتیب د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلی دی. دغه طوفان د فلوریډا د ایالت ساحلي ښارګوټي سخت ځپلی دي، خو تر ټولو زیات تاوان یې د پاناما سیټي په نوم ښارګوټي ته اړولی دی. د هغو 15 کوریایانو مړی نن د چهارشنبه پر خپل وطن ته ورسول شو چې تیر هفته په نیپال کې د همالیا د غره د څوکې ته د خطو په وخت د واورو په توپان تیره درکه شوي او مړی وروسته وموندل شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د سعودي چارواکو سره ژمنه کړې چې ټوله نړۍ به د لا درکه شوي ژورنالیست جمال خاشقجي په باب د تحقیقاتو نتیجې نه آګاه کړي. ښاغلی پامپیو په دې اړه د مذاکراتو لپاره انقرې ته رسېدلی دی. توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي به نن د چهارشنبې په ورځ د برما یا میانمار د پوځ لخوا د رخاین ایالت د روهینګیا په مسلمانانو باندې د ظلم او تیری په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو یو رپورټ واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د آشنا رادیو دغه خبرونه سوشي بوکي پیلېږي.